کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته بیا هم زفر بازار هرکلی درته وایم. د دې خبرونې په ترڅ کې بیلابیل راپورونه اورېدلای سي. د سر موضوع مو په کابل ښار باندې راکټي بریدونه دي. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اورېدلای سي. تر ولاندې دمې وروسته خوتر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد صالح خاور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې د نن تعقیب سي. په کندهار کې تر سلو زیاتو د وسلوالو د وژلو ادعا وسوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې د نن تعقیب سي. حمدالله محب نن شنبه په یو لړ ټویټونو کې ویلي که څه هم دولت د مذاکرو د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هېواد هره سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. د ښاغلي محب په باور په افغانستان کې د نن مذاکرې به ټول اړخونو ته د باور وړ ځانګړې امنیتي ساحه رامنځته کړي. ښاغلي محب ویل دې سره به ولس ته هم زمینه برابره سي چې پر سوله او د مذاکرو پر مالکیت څارنه وکولی سي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د لندې قوس پر 12مه دوړ لویو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمې د موافقې خبر ورکړ. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلوال وژل شوي. احمد بهیر احمدی نن رسنیو ته ویل چې په تیر 23 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سو په ډله کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو پنجوایی میوند ډنډ ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمور 109 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي.
د ولی ویاند وی په دغه عملیاتو کې 9 نور وسلوال ټپیان شوي دي. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوه. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دله په چرسي مې لست غونډې لې بسره چې دوله موټر پر کابل ښار وتغول شو. درې راکټونه د هوایي ډګر پر شاوخوا، پنځه راکټونه د هوا پیشندنې ادارې په ساحه او یو توغندی په نهمه حوزه او بل توغندی د پنځلسمې ناحیې اړوند خواجه رواشته استوګنې پر سیمه لګېدلې دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلور ویشت توغندي لګول سوي وو چې د چارواکو په خبره لاستنې مړې کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. په ارزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمې تر د درنو جګړو وروسته ونیول سوې.
د بازار نیمه ته داخل شول، بیرته موږ زنګیونی ول، بیرته وروره بازار مننه وروره زموږ په لاس کې دي.
کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطې د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژل سي. خود د پوینه چې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف نن د ایران په یوه دولتي ټلویزیون کې په مرکه کې وویل مسکو به د مجازاتوونکو اقداماتو پر نویو لارو چارو غور کوي. ښاغلی لاوروف زیاته کړه مسکو نه یوازې دغه یو طرفه بندیزونه ردوي بلکې د ایران د مشخصو اقداماتو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې له ایران سره د روسیې د تجارت وده 8% زیاته شوې ده. د زیاته کړه چې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی محدودیتونو هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غندازه کمن نکړه. د بي سرحده خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جرم وباله. د روح الله زم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د سره مرسته کړې وه نن اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړی چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. د ایران قضایي قوې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې سترې محکمې د 23 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړې ده. د بی سرحده خبریالانو ټولنې چې په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی ښولې، د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله زم چې په فرانسه کې په جلا وطني کې ژوند کوه په 2019 میلادي کال کې پیراخ کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل سو. او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیمي ادارې په اصراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل. له دې سره دې تلاره ورسوه چې په امریکا کې په راروانو څو ورځو کې خلکو ته د اول ور لپاره دغه واکسین ورکول پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې وویل
We have delivered a safe and effective
موږ یواسې په نه همیاشتو کې یو خوندې او اغیزناک واکسین برابر کړ چې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره ساينسي لاسته راوړنه ده. دا به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري او وبا به زر ختم کړي.
په امریکا کې نږدې 3,00,000 کسان په کورونا وایرس مړ شوي.
خبرونه مولا زاده یې راډیو اوریدل. د کابل امنیه قمندانې چارواکي وایي چې نن شنبه د کابل پر یو شمېر برخو لس توغندي وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې اړه وایي
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لویې ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسی. دا به هم واوري چې نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یو تر ټولو لویه شتمني ګڼل کیږي. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته لکسین چې مې وړاندې وویل د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن شنبه د سهار وختي د کابل په یو شمېر برخو کې شاوخوا لس توغندې لګېدلې دي. د کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړی چې په تېرو څو ورځو کې بېلابېلې کړۍ نیولې دي چې په افغانستان کې او په تېره بیا په پلازمېنه کابل کې په بېلابېلو ترهګریزو کارونو لاس پورې کړی و. په دې اړه نور جزئیات له خاطر پردې څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې په سهار په کابل ښار کې د لس توغول شوي او توغندیو په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي طارق آریان نن شنبه رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویل دا کار هغه کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لویې ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي. خپلو درنو هیوادوالو مشخصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې په هکله موږ جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
ښاغلی آریان وایي په کابل کې د نامنیو په اړه د خلکو اندېښنې په ځای دي او ټینګار کوي هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امنګلا صالح هم د کابل د امنیت په تړاو د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې پر کابل د نن ورځې د توغندیز برید په اړه ویلي چې په دې برخه کې امنیتي ناکامي مني. ښاغلي صالح که څه هم دا نه دي ویلي چې دا برید د چا کار دی، خو دوی ویلي چې د ایشي طالبانو په یو لیکلي پیغام کې موږ ته دا خبرداری راکړی که چیرې بندیان اعدام شول کابل به د شیعه ګانو په مسلخ بدل او له برمته شویو کسانو به هم سرونه پرې کړي. خو د نوموړي په خبره چې دا ګواښونه به د دوی لخوا ملت ته د وژونکو د څیرو د پیژندنې مخه ونه نیسي. که ښاغلي صالح د ایشیان په طالبانو پورې تړلي، طالبانو بیا دا ډله بیرته په ښاغلي صالح پورې تړلې ده، او د نننۍ راکټي بریدونو مسؤول یې هم په یو ډول داعش یا د اسلامي دولت ډله ګڼلې. د دغه ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي، د امرالله صالح د داعشیانو لخوا کابل ښار ته د ګڼو توغندیو رسول او بیا یې بې هدفه ویشتل څرګندوي چې د ده په خبره د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم پدیدې تر شا په قوت سره ولاړ دي. له دې سره هممهاله په کابل کې د توغول شویو توغندیو په تړاو عین شاهدان وایي:
زه په خپل کار باندې بوخت وم او ناڅاپي مې د راکټونو آواز واورېد. کله چې بهر ووتلم هلته مې د چغو او د زړه آوازونه غوږ ته راغلل. نو ومې لیدل چې ډېر یو بد حالت و او ډېر خلک سراسیمه ول. نو زما د دولت نه هیله دا ده چې د داسې پیښو کنټرول دې وکړي.
هر سهار برید، هر سهار چاودنه، په خپلو سوچونو کې ډوب او دفتر په لور روان وم. ناڅاپه مې ناآشنا غږونه تر غوږو شول. خلکو یو خوا بل خوا منډې وهلې. وروسته چې کله وړاندې لاړم، خلکو وویل چې راکټونه ولګېدل، او د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ساتنه د دوی دنده ده.
درې اونۍ وړاندې هم په کابل ښار څلورویشت توغندي توغول شوي وو. هغه مهال د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دغه توغندي د کابل شمالي سیمو څخه توغول شوي، چې په پایله کې لس کسه ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږ خلاصه د راډیو ری د افغانستان د امیر روغتي وزارت وی نوې پسلو کې افغانان له 2 ساعت پلي تا ګورسته روغتي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیرې شي چې پاتې روشلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتي مرکزونو شمیر 3500 تل ورسوي. نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه ورکړو.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلي دي. د ورزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکو حکمت وایي:
د روغتیایي خدماتو ته قدرت وایم چې سپرم نسوالې خو سپر دي، ځکه چې دلته روغتون کوچنی دی، ډاکټران لږ یا کم ډاکټران چې دلته کم دغه دي، خلک ډیر دی، ولس ډیر دی، دوی خدمات نشي ورته وړاندې کولی. او بیا د دوای او دغه کم شان چې د وزارت سامانونه ده بیخي بالکل ستنه، ټول چې مریض ورته راسي هغه ډاکټران لیږي وای ورڅخه د بازار څخه راوي یا د وخانو څخه راوي، زموږ سره نسته خلاص شوی دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو احسان الله احسان هم ورته شکایت لري.
پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازه چې باید وای بیخي ټیټه ده، کمه ده. په مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نه وي، د دوایانو کمبوتي او په ولسوالیو کې تر ډیره پورې هغه ځایونو کې چې کلینیکونه او روغتونونه ضروري دي هغلته شتون نه لري. بیا کوم ځایونو کې چې جوړ شوي دي هغلته مسلکي ډاکټران نشته.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اکرام الله دی چې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون ستونزه هم پرې اضافه کوي.
په ننګرهار ولایت کې روغتیایي سکتور د نفوس په پرتله ډیر کمزوری دی. دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د ښځینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% د افغانستان خلک له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور په تیرو وروستیو 20 کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دغه موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کارکوونکو کې د طبابت اخلاق دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی، او اوس د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په دې برخه کې کار وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي و چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابلو ستونزه هم هواره سوي او دې برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک له مخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید د یو هیواد 95% خلک یو شن او با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 6 کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو مرسته کړې چې د دغې مرستې ډیری برخه په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړولو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې لګېدلې ده. سږ کال د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار له ټولو ساتنه وکړئ نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره د کرونا وبا سره د مبارزې او د دغه وایرس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایرس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور سوی ده، چې تر اوسه پرې له 70 میلیونو ډیر خلک اخته سوي او له 1.5 میلیون زیات هم له امله مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم سي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا ورځ نمانځي چې دا تر اوسه د کرونا وایرس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید سوی. په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وایرس نږدې 9000 کسان اخته سوي دي او 1909 ترې مړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا چې ډیری نړیوالې مرستې د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره وي، دوی نورو برخو کې لکه د ماشوم ګزڼ یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 6 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي د وژل کېدو نن یو میاشت پرسوه. ځینې فعالان دایي د هلمند له ژبې او اواز سره تشبیه کړي چې له وژل کېدو سره پر هلمند خاموشي خپره ده. دا کومې کړي دي چې د بیان د ازادي د خاموشه کولو هڅه کوي؟ سلام محمد صالح راپور لري چې د پانتون دی او استاد په ژغ پیلېږي.
د شهید محمد الیاس دایي د شهادت څخه میاشت پوره کیږي. د هغه د شهادت څخه راوروسته د هلمند ژغم یو ډول کونګ دی. د هغه شهادت د هغه ملګري هم روحي ځپلی دي.
احمد شاه پاتون په هلمند کې د پوهنتون استاد دی چې وایي د بیان د ازادي مخالفانو د هلمند ژغ خاموشه کړی دی.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي ښه کولی. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دغه د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې خاموشي کې هر څه ته کار کړی دی. په دې خپل پلان کې بریالي شول.
ګڼ کسان په دې باور دي چې د محمد الیاس دایي وژل کېدو له دغه ناامنه ولایت نه د راپور ورکولو بهیر ټاکنې کړي او خلکو ته د پخوا په څیر د دغه ولایت د وضعیت په اړه راپورونه نه رسیږي.
که څوم چارواکو پیشنهاد کړی دی چې تاسو د اوبو د ذخیرې نه د ډیرو اوبو
د وتلو د محمد الیاس دایي ژه خاموش سو خو د هغه وژل کېدو په افغانستان کې دننه او بهر غوغا جوړه کړه. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو وژل سوی خبریال محمد الیاس دایي د هلمند ژبه وبلله.
ولسی جرګه کې موږ ځخ پورته کړی و کان الیاس دایي د هلمند یو ژبه چې بند سوله او موږ ډیر په خوښنه یو پر حکومت موږ ځخ کړی دی چې د قاتلینو ونیسي.
د افغانستان حکومت تیره پنځشنبه د قاتلانو په نیولو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل هغه کس نیولې چې د محمد الیاس دایي په قتل کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت د یو مشکوک تن ویډیو هم خبره کړه چې وای عبدالکریم نمیږي او د ورزګان د چارچینو اصلي اوسیدونکی دی. دغه کس په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د حنفي په نامه یو کس ورسره مرسته کړې ده.
جبار سجاد مش کومندان مشرو د سرای مشته په نقشه کې یو ځوما
یو بل انډیوالو نفیس صاحب نومېدی او نفیس صاحب یو ځوان نو دی سرای ته ور واوښتی ما شاوخوا معلومات کوي هغه کار اوسو دی ور واوښتی تر موټر یې چسپکي مین ور لاندې کوي بېرته ځینې را واوښتی
خو خپلواکو سرچینو په دې ویډیو کې د اعترافاتو کراوالی تایید کړی نه دی وسلوله طالبانو د محمد الیاس دای په قتل کې د خپل ډلې د حالت رد یا تایید کړي نه دی خو په هغه لمړیو کې ویلي و چې دوی د دې پیښه په اړه څېړنه کوي خو د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د وژنه په وسلوله طالبانو پوري مربوطه وبلله
پل د طالب کور ته ولاړ دی د طالبانو ډلې ته ولاړ دی او ډېر ژر به تاسې د دې شهیدان بوسی شي موږ به دغه وحشي او د بیان د ازادۍ دښمنه ډله ونیسو
محمد الیاس دای په هلمند کې هغه خبریال و چې په خپلو ټولو راپورونو کې د توازن ساتلو اړخ ته پام کاوه او کورنۍ وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمنی هم نه لري په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین چې تیره اونۍ د جرګې په عمومي غونډه کې د محمد الیاس دای د وژل کېدو قضیه یاد کړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو په وژنه کې ګڼ اړخونه دخیل ګڼل کېدای شي
له هر اړخه څخه د ژورنالیستانو په وړاندې تهدیدونه دي که هغوی د فساد په اړه باندې حقایق راپورته کوي هغه مفسدي کړي چې په افغانستان کې حاکمی دي د هغوی له خوا خطر ورته پیښیږي که دوی د مافیایي کړیو غاصبینو کتابچیانو او یا نورو زورواکو په اړه باندې حقیقتونه وړاندې کوي ټولنې ته د هغوی له خوا څه تهدید دی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی تهدید دي ژوند یې تهدید دی چې یو له هغو څخه الیاس دایی دی چې څه موده مخکې په هلمند کې په شهادت ورسېدی په ډېر ظالمانه شکل باندې که د هغوی د کورنۍ احوال څوک واخلي په ډېر بد حالت کې یو مورخی دی او څو ماشومان دي دې ته ورته د افغانستان اکثریت ژورنالیستان همداسې یو ژوند لري
له تیرې میاشت راهیسې دا د رسنیو د کورنۍ څوم غړی دی چې په افغانستان کې وژل کیږي تر الیاس دای مخکې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو پخوانی ویان یماس یواش چې اوس د افغانستان بانک کارکوونکی و په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې له خپلو دوو همکارانو سره ووژل سو د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله او فعاله ملاله میوان تیره پنجشنبه په جلال آباد کې په وسلواله حمله کې ووژل سوه او د آریانا تلویزیون ویان فردین امینی تیره جمعه په کابل کې په یوه مرموزه پیښه کې ووژل سو د ژورنالیستانو د نورو نړیوالو اتحادیو ترڅنګ د بې سرحده خبرلانو ټولنې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه
کله وی خو د جنگ جګړو ډګرونه تاوده دی بل خو د سولې خبرې هم کیږي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې مذاکرات پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسی د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی ک طالبان او د افغان حکومت د سولې ملک چی پلاوی په هیواد دننه مذاکرات وکړي سولې به د بهرنیو شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره سرتاسری او دایمي بوي فیروزه عزیزی پاړه نور جزئیات راکوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وسی دوی په هر سیمه کې چې طالبان وړاندیزوي د امنیتي ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب سي دولت د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادگی ونیسی او خبرې پر مخ یوسی دغه شورا وایي په دې ډول به مرکچی پلاوي د افغانستان د نن شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخ ونیول سي د دغه شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د نن د سولې خبرې په ټولو ته د باور وړ ځانګړي امنیتی مساحره مسته او افغان ولست پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي مذاکره کوونکي به د خپل هوادوالو لکړاوونو او غښتنو لنجدي او په بهتره توګه اګاوی او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول سي
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو دغه جالي ویاند زبیح الله مجاهد وایي لا وخت ده چې په دې اړه څه ووایي دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاو ترمنځ دویم پړاو خبرې روانې دي دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت طالبان ته دا ډول وړاندیز کوي بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې دې په هیواد دننه وسی، خو طالبان وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي. د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خلاصون پروسې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا هم ویلي و چې طالبانو سره د مذاکراتو پړاوونه به په جلا جلا هیوادونو کې ترسره سي. هغه څه چې طالبانو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې وه او ویلي و چې دا پریکړه به د دواړو لورو په توافق مخته ځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
څنګه ازادي راډیو اوري دوستانو، نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یوه لویه شتمني ګڼل کیږي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل سوي چې ډېرې په غرونو کې دي. خو افغانستان له دغو شته طبیعي ذخایرو څخه څومره ګټه اخیسته ده؟ په دې اړه نور تفصیل امید زهیر مالا کوي.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ لیوی خوا د هومالیا او لبلې خوا د لویدیزی اسیا له غرونو سره نښتي. کله یو اړخ دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، لبلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتل لري. کرنه او مالداری چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان 15% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي. په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیون
هکتار ته رسیده.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیاله ده، زمنګ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول والکیږي، لکه مانوګي او شوډیک او دیواګل او دانګام او نشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لري چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کره شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېری قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغلی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقونو او د خبریالانو د دفاع ټولنو د روح الله زم د اعدام له حکم سره مخکې له مخالفت څرګند کړی و. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پاڼه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمې اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او حق پدار وزړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسې کې اوسېده، 2 کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشری حقونو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. د روح لازم پلار محمد علی زم د سش کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لورې د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو بې برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت ګڼ شمېر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وړي دي. تر دې وړاندې د اهواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
ورسیدو په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له سالم محمد صالح خور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. حمدالله محب نن وویل چې دولت چمتو دی د هیواد په هر سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه مادګي ونیسي او خبري پر مخ یوسي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي. د کندهار د ولی وین ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې په تیرو 38 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 119 وسلوال مخالفان وژل شوي چې د هغوی 15 قومندانان هم پکې شامل دي. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو او دوه نور د چپی کېدو خبره تایید شو. د امنیت قومندانۍ ویان وایي چې دغه لس راکټونه له یو سره چډول موټر پر کابل ښار توغول سوي دي. په روزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ د لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د ویلي دي چې په دې منځ کې 15 وسلوال طالبان د هغوی د یو قومندان په شمول وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې نن د ایران له یو دولتي تلویزیون خبره شوه. د بیسترها د خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جنایت وباله. د روح لازم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې وه نن اعدام شو. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په اضطراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل.
مننه کوم له سلام محمد صالح خ دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه به رحمت الله افغان وړاندې کی.
د سپورت ورځنی هنداره
په هرات ولایت کې نن د فل رزم سیالي تر سره شوې. د دې سیالیو د جوړولو کمیټه مسؤل نصرت رشیدی ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړوالی دی. د فل رزم په دغو سیالیو کې اتیا لوبغاړو له لسو کلبونو ګډون کړی. د ښاغلي رشیدی په وینا دا سیالی پرون پیل شوی دی چې نن به پای ته ورسیږي او غوره لوبغاړو ته به کمربندونه او مډالونه هم ورکړل شي. د افغانستان شمال جون لوبغاړو لپاره د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د باولینګ فدراسیون له لوري یو ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز پروګرام د باولینګ فدراسیون د یو شمېر لوبغاړو لخوا پر مخ وړل کیږي چې هدف یې د روزنیزو پروګرامونو پلي کول او د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. نن دغه روزنیز پروګرام لومړۍ ورځ وه. ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم ټاکنیزې سیالۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې جوړې شي. او ایرلند افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره خپل شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ایرلند او افغانستان د 2020 میلادي کال په جنوري کې په متحده عربي اماراتو کې درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. دغه لوبې د نړیوال 500 جام لپاره په سوپر لیګ پړاو پورې اړه لري. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي وو چې دوی به د جنوري 14مه، 21مه او 23مه نیټه درې ورځنۍ لوبې له ایرلند سره د افغانستان کوربه توب په دوبۍ کې ترسره کړي. د ایرلند او افغانستان ترمنځ د 2009 میلادي کال را په دې خوا اوویش نړیوالې ورځنۍ لوبې کړي چې دې لوبو کې دولس افغانستان او دولس ایرلینډ ګټلي، یوه یې لغوه سوې او دوه یې مساوي سوې. راتلونکي درې لوبې د دواړو لوبډلو لپاره مهمې دي.
دوستانو د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اول به حقیقت څه دی واوري او ورپسې تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.